مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما په دغه یو ساعته خبری خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. خو ړومبی نجیب عامر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
اوسوی د پاکستان په جنوبی پنجاب کې دورانکارو خلاف عملیات روان دي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار استازي او د سولې عالي شورا غړي مخامخ خبرې وکړي. په ناګورنو کاراباخ کې د اوربند د دوام لپاره سفارتي هڅې جاری دي. د پاکستان پوځوای په جنوبی پنجاب کې د سغدری زورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال لاډیو ته نن په یو واستول شوی خبر پاڼه کې پوځویلی په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس رینجرز واکونه د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. پوځوای د زربیاز په عملیاتو نه د ځان ژغورلو لپاره سغدری زوسلوالو د پنجاب جنوبی ضلعو روجان کیچ او رحیم یار خان ته مخه کړې. پوځنه دی ویلی چې په روانو عملیاتو کې دوی څومره پرمختګ کړی دی. د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې تیره میاشت خونړۍ ځانمرګي حملې نه پس پوځ په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو پریکړه کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو په ټنځای ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټن ځایونه هم په نښه کړی شوي دي او په زیات اندازه وسلې او مردکۍ هم نیول شوي دي. پاکستاني سرچینو نه دي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوس بلتون پالې ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د سنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لړیو ته وویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا ورغول شي.
اوس کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې کوم کور سروي کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شوې نه بعد به د سپا قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دیتا د پیسو ورکړه شروع کوو.
د جنگ له کبله د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تیرو اوو کلونو راهیسې د بې کورۍ په حالت کې دي. پرون د ډیر اسماعیل خان په سندر سبززار کې د مشال لاډیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یو کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو یو شمیر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. د امن په نوم په جوړه شوې دغه میله کې د ګومل پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکو قبایلي هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه. د غونډې مشر میلما د ډیر اسماعیل خان ناظم عمر امین ګنډاپور په دې موقع وویل
زه تر دا وایم کې دا تاسو مشال ریډیو یو ډیر شو یو افورت دی یو ډیر پازیټیو سټیپ تاسو اخیسته دی. ډورا کراوډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی مالا پور ډی خان کې نظر لیدل ہے ان شاء الله زر ګورم دا کې د 10 سټیج نه با مختوم نور کوم او ته بوم نور سټوډنټ فیډریشن ته بوم ان شاء الله یو بوست ملاوی جی خلک به ان شاء الله مختار راځي.
مشال رادیو د دې ترڅنګ چې هر ورځ نه ساته رادیوي خبرونه کوي وخت په وخت ځوانانو لپاره کلتوري سپورتي او تعلیمی سرگرمیانې هم سپانسر کوي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوي غړي امین کریم رسنوي ته په کابل کې ویلي چې د دوی د ګوند اوسنی دریځ دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون ویل د چهارشنبه ورځې سهار وختي د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یاد ولایت د تریزو او علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې اوه تنه وسلوال د لسګونه میله نویو وسلو د یو زیرمتون سره یو ځای نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دغه وطنان د تخریبي کړنو په تور لاس په لاس نیول شوي چې د تحقیقاتو لپاره به عدلي ادارو ته وروپیژندل شي. لیتوانیا یو افغان ته چې په خوای په افغانستان کې د لیتوانیا د ځواکونو سره ترجمان په هیڅ کار کاو او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. دغه هیواد عبدالبصیر یوسفي ته موقتي ویزه ورکړې چې د هغه د میرمنې او لور ته د سیاسي پناه د ورکولو لپاره لاره پرانیزي. دوی د اپریل په شپږم ویلی نوس ته ورسېدل. د الوتکې نه د راکوزېدو وروسته 22 کلن یوسفی وویل اورېدلی و چې په جرمني کې کډوالو ته ډېرې پیسې ورکول کېږي، خو دغه را وګڼله چې لیتوانیا ته لاړ شي ځکه چې په ژبه یې پوهېږي. دی وایي هېڅکله به افغانستان ته ستون نه شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د ته د مرګ ګواښونه و. په داسې حال کې چې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د ازربایجان او د ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پایې خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي. داسې بریښي چې په ناګورنو کاراباغ کې به نازک قربان دوام وکړي. ډیپلوماتیکي هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون پالو او ازري ځواکونو ترمنځ د درې ورځو شدیدې جګړې نه پس د اپریل په 15مه په اوربان یوه موافقه وشوه. په جګړه کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي او دا د ازربایجان په خاوره په تیرو دوو لسیزو کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. ارمینیا او ازربایجان د ناګورنو کاراباغ په سر د 1988 نه تر 1994 کال پورې د یو بل سره جګړه وکړه چې پکې له 1500 زیات کسان وژل شول. او وروسته خبر له ترکمنستانه. ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخې هغه خلک چې د واده سند ترلاسه کول غواړي ورته به لازمي وي چې د ایډز معاینه وکړي شي. د قانون له مخې که په کوم کس کې د ایډز ناروغي وایرس وموندل شو، هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې اقدام موخه د صحي کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخنیوی کول دي. د ترکمنستان استبدادي نظام په دې اړه کم معلومات خلکو ته ورکړي چې په هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د نوي قانون تر مخه هغه کسان به هم د ایډز د معاینې سره مخ کیږي چې په مخدره موادو روږدي وي، بهرنیان وي او د ترکمنستان ویزه غواړي او یا هم چاته خپله وینه هدیه کوي. دا و تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د کرنسۍ بیا او د هوا حال اورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه سلويخ پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.8 روپیه سلويخ پیسې او په 1.9 روپیه لس پیسې. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.48 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 50 پیسې او په 23 روپیه او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه او یا پیسې او په 20 روپیه نوي پیسې. او یو افغانۍ په 2 روپیه 25 پیسی او په یو روپی 350 پیسی. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوئټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 14 او 23 او کوئټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو په روان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. پوز وای په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی وای په جنگ ځپلو سیمو کې د ړنګو شو کورونو په سروې لاس پورې کړی.
مگر اکاخیل قوم سروے تقریبا 98% کمپلیٹ شوی دا. نشلوبر قوم سروے منن پرشدین آباد بر سپا قوم شروع کیگی.
او ملکنڈ کی سیاسی مشران وائی پا دا غصیم کی دا پاکستان دا حکومت دا کسٹم ایکٹ نمانی.
دا هغه علاقه دي چې دا خاصې علاقې دي په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت ایکټ نشي نافذ کېدی.
او په بنو کې د میونسپل کمیټې مزدورانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړه.
دې کمیټې 3 لک روپۍ امدان ده او 2 کروڑ روپۍ تنخوا ده. هر فورم ته زه تلی یم ګران سلسلې چې
د سیمو نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پایې د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبې موضوع ته د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو او ترهګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمیر مشکوک وسلوال نیولي هم دي. دا عملیات د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید نه وروسته پیل شوي دي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR خبر پاڼه وایي چې د پوز په مرسته جنوبي پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دې وي چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې وروستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سیول او پوځي اپریشن کیږي. د دا هم ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشن کړي دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروایانې شوي دي. واضح دي وي چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلي وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایي کیږي. یاد دي وي چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبې د دې مخالفت کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
د خبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د بیا ودانې لپاره یې په یو ځانګړي پلان کار پیل کړی دی، خو د باړې خلک وایي چې تر اوسه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي او کورونه لا وران پراته دي. فرحت شینواری نور حال لکه.
د باډی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټس عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونه کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړې ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې به نن پوره شي، دینه بعد به د سپا قوم شروع کیږي. دا سروې به مونږ په اخبار کې هم ورکوو، په ویب سایټ باندې به هم اچو. په هغې باندې چې شکایت د چا کور پاتې شوی وي نو هغې ته به مونږ ټایم ورکوو، لس 15 ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغې زمونږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دوی ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوې ده هغه ځای کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام ته لږ مسله دا وه چې یاره مونږ ته په چیکنګ کې مونږ کله راځو چیکنګ ډېر سخت دی نو هغې د لاسه په باړه بازار ابادېدو کې مونږ ته لږ مشکلات دي. په هغې باندې زمونږ فورس سره هم خبرې شوې نو هغې هم اګري شو په دې باندې چې یاره مونږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو، خو په هغې باندې مونږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کړو.
خو په دې وروستو کې باړې ته راستانه شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پریدی وایي
کلي وران دي، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته. امی کورونه کوز و پاس ویران دی، دری کورونه زما پاس ویران دی میدان که، و دری کورونه زما دلتا ویران دی باڑا که. دیوا گنتا دی می مرجنسی و لاروی و تلاشیم که گی و ایت کسم سهولت مولا نشته دی.
او ده باڑی و بلتن سمندر خان پردی و ویل
امو ده بیجلی نظام خراب تی، میرا بانی دی ویشی که متا بیجلی سیشی دویام متا سبا د ټولونو ضرورت ته داسې خلتی چې غول او با نوې راسی په میلیونو کې پراته دي، او سبا سرکې د مو خرابې دي او اسپتالونه مسه نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اوه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
د بنو میونسپل کمیټې مزدوران وایي په ډېرو سختو حالاتو کې خپل کار په مخ وړي، خو ولې څلور میاشتې وشوې چې تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوې. دغې مزدورانو د خپل حقونو لپاره په بنو ښار کې احتجاجي مظاهره هم کړې ده. عمر دراز وزیر په دغه اړه نور معلومات راکوي.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوسو نالو صفایي کړي او خپلې ډیوټۍ کوي، خو د غریبه ملازمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټي ملازم رئیس خان وای سلورما تنخواه بند ده.
کمیٹی ہم دندا پیشاور پیشاور واما کمیٹی دو وہ دا دا لیمون افسرون دے خوری دے گے آر شای سر ختم کری دی وہ دا غریبون دے ربود وال دا بلدرون دے گے دا گے تا سر اینو ور کئی
یو بل مزدور فرمانوائی پخ پلا تنخواہ خیستو ورنا دا پیسو غختن اکڑی
دے دوے تنخواہ زائی میں بی مور دا در تا اول دی وہ تنخواہ تا کون دا غازی او پل تنخواہ میں پیرا دی وہ پا دوے تنخواہ وے لاز در آری پیرا کوئے دگا مشارونے تا میں اوسال وہ امو پا کرش بی مور پریت تا دیڑا نشتا میں یہ تباہ پر بات کلی
یو بل مزدور جازوائی دا مشومانو دا درملنے او دا کور دا ضرورت پورا کولو پیسے نہ لری
داز زلمون افسرون دیدے میرو دیے پسابون دے ایسے کہ تم خاور نہ کہے امیر بچیون زمودی امیر کرے سے دیڑ نہ چا امیر بھی مورون دا تے پاس پتلے کرے سے پروتی تے پیسے دے وجے
کلامو چے پدے اڑا دبنو میونسپل کمیٹی مشر اسمت اللہ خان نو پختل نو دو یو ویل اس نیز دے ورزو کے دغل تراغلے او بنو میونسپل کمیٹی دا بحران خکار شوے چدا د پوینا وړاندې پکې ډېر خورد برد شوه او دغه سمول به وخت اخلي
ورونو روپۍ بقایا جات په خلکو پات دي کومې کمیټې ته زرانه هغه چې سچې ولل پچې هغه چې موغانو صاحبانو ایڈوانس چې خرچ کړی دي دې کمیټې شپږ تلک روپۍ امدان ده او 2 کروڑ روپۍ تنخواه ده هر فورم ته زه تلایم ګران سلسلې چې ما ایمان دا دغه چې د سبا دینې څخه ز خپل بچو غونډه ګوره ما سره چې څه پیسې په خزانه کې موجود دي زه خوار غریب ته ضرورتمند ته ورکوم
د کمیټې مزدوران وای تر هغه به په احتجاج وي تر کومه پورې چې ورته خپل تنخواګانې نوي ملو شوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شئ
د خیبر پختونخوا مشر وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې صوبایي حکومت په ملکنډ کې د کسټمز ایکټ واپس اخیستلو لپاره د مرکزی حکومت سره د تماس نیولو پریکړه کړې ده. د یادونې وړ ده چې دا وخت په ملکنډ سیمه کې د کسټمز ایکټ پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي. په دغه اړه د غلام غوث راپورته غوږدو.
خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې ملکنډ ډیویژن یو شاته پاتې او جنگزپدی سیمه ده او په کار ده مرکزی حکومت په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو ناپیس کولو نه ډډه وکړي.
ملکنډ ڈویژن او د فاٹا د علاقې سره د دې خبرې وعده کړې و چې دا علاقې کې به ټیکسونه نه لګي، دا به ټیکس وي.
د ملکنډ ډیویژن په وو ضلعو سوات، بونیر، شانګله، ملکنډ، کوزدیر، بردیر او چترال کې د کسټم ایکټ عملي کولو فیصله څو ورځې وړاندې د مارچ په 28 نیټه د پښتونخوا گورنر اقبال زپرجګړه په یو سرکاري نوټیفیکیشن کې کړی و. خو د سوات په دارالقضا کې د وکیلانو د ټولنې مشر شیرمحمد خان وایي کسټم ایکټ په 1915 اویایم کې ملکنډ ډیویژن ته د هغه وخت صدر غزولی و، خو لا تر دې دمه دغه قانون نه دی عملي کړی شوی. شیرمحمد خان زیاتوي کچیری په ملکنډ ډیویژن کې کسټم ایکټ ناپیس کړی شي نو زیات اغیز به په غیر کسټم کړی شوي ګاډو باندې پریوځي کوم چې په ملکنډ ډیویژن کې د لکونو په شمیره کې موجود دي. خو په سواد کې د وکیلانو د ټولنې یو پخوانی مشر ازغر خان وایي کچیری په ملکنډ ډیویژن کې کسټم ایکټ ناپیس کړی شو نو دې سره به په ملکنډ ډیویژن کې د نورو ټیکسونو لګولو لپاره لاره هواره شي.
دې پسې دا موږ ته ښکاري، دا موږ محسوسو حکومت لګي او دې پسې سمدستي انکم ټیکس
ایک چیز آرام رولی نو دا خبر پتن نامناسب دا داخل چیز ډیر زیات خراب دی فائنانشلی حکومت په مختلف ټیمونو کې د زلزلې په مت کې د ملټنسی په مت کې بیا دا فلډ په مت کې دلته کې د پیکیجز اعلانونه کړي دي تر اوسه پورې هغه نه دي ورکړي د خلکو ژوند چې دی هغه خوار وزار دی اوس پې له پاسه دي دا د ټیکسونه راولي نو دا ظلم دی نه دی پکار
د یادونې وړ ده چې د کسټمیک ناپیس کولو په ضد په ملکن ډیویژن کې د نهې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې هم ترسره شوې وې او په ملکن ډیویژن کې په مکمله توګه بازارونه تړل شوي وو. غلام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
ملکنډ کې د کسټمز ایکټ هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. صوبایي حکومت له وفاقه غوښتنه کړې وه چې په ملکنډ کې د هم د نورو صوبې په څیر د کسټمز قانون لاګو کړي. سیاسي ګوندونو ولې د دې قانون مخالفت کړی دی او په هیواد کې د کسټم یا ټیکس د نظام سره څه ګټه کیدی شي؟ د پامیر ساحل پر راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیې او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډیر ګاډي دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې ګاډي اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکنډ ولس وار له مخې مالیې یا ټیکسونه ورکوي. یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت له ولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
پاکستان په آئین کې دي 200 په دې کې دا زموږ ټوله منظرې پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستانه پورې بیا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زموږ دا ملکنډ ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصي علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي ناپیس کړی. دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې سګي ګورنر خیبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې به د علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او کله د دې شریکه مشوره کیږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1998 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسټم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې کله ریاست مدغم شو د پاکستان سره منګه له پښې یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی، ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی. په هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوئ. نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اسګام یو معاهده ده دی زموږ سره کړی ده. دې معاهدې پاسداري ولې نشي کولی؟ دوی په کم قانون باندې دا دغه زموږ سره کوي.
د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزي او مسرت احمد زیب خبره سمه ده، خو دا ده چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شرط شته چې به تاسو به خلکو سره مشوره کوئ. خو دا وفاق څه دی؟ د دې اختیار کې دی چې دا مشوره کم صورت کے ورتا گنیشی اور کم صورت کے ورتا آخی.
خالد عزیز وائی ل قانونی نقطو قطع نظر اصلی خبر ادا چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وی.
دا کسٹم ایکٹ اختیار وفاقی حکومت سره ده. بد قسمتی سره بعض ذاتی علاقے دی چې چرته دا ریاست کنٹرول چې دی هغه ډیر کمزور دی اور زما مخمخ دا یو شی دی چې دا دواړه ملکونه دی دا ترقی نشي کولی ولی چې دا علاقے هغه نہ ٹیکس ور کئی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق جون ته ری الته بیا ډیر مسایل جوړی.
خالد عزیز یاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکنډ سیاستوالانو او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولای.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د پانسان ورکولو لړۍ بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل
په خپل کالنی راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې چرته چې د ټولو نه زیاتې پانسیانې ورکړل شوي دي. په دغه اړه د ګل ایاز راپور.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړې دي، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رایې د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال راپور خپور کړي. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوي او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپور ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 40 نه واخلې تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي. نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي. د ویل
دو مهاجي جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دی، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کې پوز جنگي او نظریاتی کې د حکومت په شمول د ټولنې ټولې طبقې شامل دي. په ظاهره میدانی جنگ کې کامیابی ترلاسه کیږي، خو نظریاتي جنگ مو نه دی شروع کړی. زه په دې باور یم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې ویل چې پانسیان ورکول له بشري حقوقو نه سرغړونه ده او په پاکستان کې دا مسله ځکه نوره هم جدي ده چې ملزمانو ته د ړوند عدالتي کاروایي موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسټر افتخار ګیلانی وایي چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضي پوره کیږي، کیدای شي چې په ځینو مقدمو کې نوي پوره کړی شوي.
پانسیان عموما د کم ما خیال د اوسط تر وباسي کم از کم د 12-13 کاله مقدمه چلیږي تر اخره سپریم کورټ پورې رسیږي. 12-15 کاله ما خیال د کم څومره چې دنیا کې قانون تقاضي دي دلته دي. داسې خبره نه ده، دو کیسونو کې زه هغه څه داسې نه وینم چې سفارشونه چلیږي یا هغه چلیږي. دا مرګونو کیسونو کې او پانسیانو کیسونو
د بخښنې نړیوال سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندېښنې ښودلې او وایي چې په هغه هیواد کې تر 70000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
د ګلایز راپور مورد اوردونکو د مشال ریډیو دی. مشال ریډیو تاسو د پاره د روانو چارو د خبرونو سره سره کلتوري خبرونه هم وړاندې کوي.
وطن ترا ولا مینا و مسافر و مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا و مسافر و مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر
سمره په بخت بدار نه ما مسافر چو ګوڑه او یار مې جال سر آشنا او مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر مولا د خپل
مشاریډو دوګي اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. تاسو مهم خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو وروسته د قامي او نړیوالو مدواتو نه مهمه برخې اوري او د غي سره سره زمو سره د سیمې او نړۍ نه هم راپورونه تبصرې شته. راځو قامي مدواتو ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله زرنی پاکستانی مدبوات کتلي دي او د غي موږ ته مهمه برخې وړاندې.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملې د اعلی کټ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکي دي د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتلل وروسته په یو شمیر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخیستی شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دي. کم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی د ملک معیشت کې دو سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دي چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصلې په رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخ په وړاندې راشي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملې د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. چنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د منصوبې نه به نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم و بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت له پکار دی چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره ښه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه به نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې په نړۍ کې د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې چې مثال په 13-15 کلونو کې نړیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عربستان او امریکا له هغو هیوادونو څخه دي چې د 500 سزاګانې زیاتې ورکړې دي. بل پلو وال سټریټ جرنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش خلاف د ولسي خلکو د برتي کولو موضوع باندې راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې 1000 کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره په 13-15 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړې چې ورکی چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیری خپه کوونکی دی. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 980 کسان په دار کړل شول او دا د 2014 کال په پرتله 40% لوړه شمیره ده ځکه هغه کال په ایران کې 933 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال لږ تر لږه 4 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 13 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ جرنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیما د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې و، خو اوس لزرو زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ جرنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوذ د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمېدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تهران د خپل دوه گاونډیو ارمینیا او آذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویره لري چې ترهګر به ترې ګټه واخلي. د ایران ولسمشر دغه اندېښنې د پای ته رسېدو لپاره د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوب او د ارمینیا له ولسمشر سرج سرکسیان سره خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ دا ژمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وایي تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذری او ارمنی سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به دا اوربند له نږدې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمې له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوي دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې، خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو.
مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چند
دا خبری لتی رو شلو کلو نو رئیسی کله د امریکا د متحد ایالاتونو په منځګړی توپ کله د منس د دلیل لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان لخوا تر سره شې بدی او نتیجې ته نه دي سره رسیدلی، ځکه چې ل دواړو لوریو د داسې څو وړاندیز نکیشي چې حل لار ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخې کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربند ټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
دا مشال ریډیو ده.
شو خوزرتن افغان پنغښتون کې له برېټانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د برېټانیا چاپ هافینګټن پوسټ په نوم یو رسپانه لیکلي چې په برېټانیا کې د کډوالو د ملاتړ یو خیریه مؤسسه د حکومت له دې پالیسۍ سره مخالفت ښودلی دی. په دغه اړه نور معلومات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر برېټانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه یې بیرته افغانستان ته د لېږل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر تیریزا می ترې و قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د برېټانیا د استیناف محکمې لخوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې یې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت اووه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وو چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې، خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمیر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په برېټانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه آر اس ان بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کیدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کیدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګاډویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه هلکان چې په بریتانیا کې د همدې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هېواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شاید د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پرېکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بې وزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د جیسن تحریک کرنانی سانګي مشر او د سندھ صوبې نوموړې ملت پال مشر شفیع کرنانی د زیارت په ورځ ناپیژندل شو وسلوالو په ډز ویشتې او وجلې دي. دغه تحریک قائم مقام مشر سهیل ابرو په وینا چې هغه ته د وړاندې نه د نامعلومه کسانو لخوا د نامعلومه ټلیفون نمبرو نه دړکی ورکړل کېده. په دغه اړه باندې له کراچۍ نه زموږ همکار محمد عمران نور معلومات راکړي.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیئرمین سہیل آبرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو پہ ڈز وکړي.
یہ تقریبا ساڑھے پانچ بجے
یہ وای چې دا پیخه مازیګر شوخه پنځنیو بجې مخه تراغله چې کله د ټټی سیمې سره نږدې بای پاس سړک باندې په د حمله وشو. د وړاندې نه هم ورته سیاست له وجې دړکې وي او د نامعلومه نمبر نه ورته ټلیفونونه راتل. د شفیع کرنانی ورور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره په ځمکو لانجې روانې وي. اوسو کله وړاندې د دغې روغ شوې وه، خو د سیاسي کارونو له کبله به شفیع کرنانی ته دړکې میلاوېدې. د ټټې د پولیسو تاڼې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفیع کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دي ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي.
دی
وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بېرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو ډزې وکړې. دلته به شفیع کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوې نو سکیورټي به یې غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیع کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلې شوی و. شفیع کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمې د ورنه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیع کرنانی پولیسو ونیو او 12 میاشتې په زندان کې تېرې کړې. شفیع کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی وو او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي محاز سینیئر وایس چیرمین وټاکلی شو. وروسته د نظریاتي اختلاف له کبله یې په جی ایس این کې خپله څانګه یعنی کرنانی جوړه کړه. د ذکر ده چې د وړاندې د جی ایس این قومي محاز چیرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیع کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی 8 اپریل باندې د جی ایس این قومي محاز د وجلې شوي چیرمین بشیر قریشی سلورم تلین مانځل کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت سکوي
د دې کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو ذکر د سړو په مقابله کې ډیر کم دی او په نوي کول کې د ښځو د حقونو په حواله باندې بیداری ډیره نشته. په دغه اړه زمونږ همکار انیس اجمل د تعلیم د چارو د کارپوهانو چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او ځینې لیکوالان وایي چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو د ذکر نه کېدو له وجې د ښځو حقونه خوندي نه دي او په ټولنه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او د سولې د راوستو په مخه د جوړې شوې اتحادي مشره شګفته خالق وایي په ماضی کې ډېرې داسې ښځې شته چې د ولس او وطن لپاره یې ګڼې قربانۍ ورکړې دي، خو بیا هم د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې زیاتره د سړو ذکر موجود دی. نوموړی وایي چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو په اړه د معلوماتو شاملولو لپاره یو مهم پیل کړی دی.
خیبر پختونخوا کې او بل صوبو کې چې کم کتابونه مونږ وایو هغه کې داسې سبقونه موجود دي چې هغه ګیپ زیاتوي. مونږ دا کوشش کوو چې کم داسې سبقونه دي هغه دې کتابونه نه ریپلیس کړو. کله چې تاسو دا کتابونه سټڈی کوئ نو تاسو ته بېخي نه ښکاري. میل ډومینیټډ سوسایټي پورټری شوی دی دی کې ښځې بېخي اړشته نه. دېنا علاوه کله چې پاکستان جوړ شوی و تحریک پاکستان کې ښځې هماغسې کار کړی چې
سیلون کې لیکوال نور الامین یوسفزی چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړي هم دی وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د 2009 کال جوړ شوې تعلیمي نصاب موجود دی چې اصلاحاتو ته سخته اړتیا لري.
چې کوم زمونږ د 2009 دی نو په هغه کې خو لږ ډېر بدلون راغلی دی. هغې نه مخکې چې کوم نصاب به لکه د ضیاءالحق د دور چې کوم نصاب دی نو هغه خو باقاعده د ځینو تعصب هم شته، د جنګ هم شته، د پای کې جینډر ډسکریمینیشن هم شته دی.
دغسې په پېښور کې د تکړه قبایلي خویندو تنظیم مشره شاید شاه وایي د پاکستان او بیا د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې سړي با سره ښودل شوي دي چې له وجې اکثره خلک د ښځو د قربانیو او کارونو نه خبر نه دي او ځکه هم بیا ښځې ته په ټولنه کې د سړو برابر مقام نه ورکول کېږي.
قرآن پاک کې ښځې ته چې د ښځې رایټس دي، د لور رایټس دي، او زموږ نصاب کې چې وګورئ نو هغه هغه څه چې نشته دته دی. نو زموږ نصاب خو نه صرف د هغه هیومن رایټ اګینسټ دی بلکې دا د اسلام هم اګینسټ دی. نو دا نصاب چې که عمدا سي وي دا څنګه چې دی نو حالات په دې نم زیات ورس دي.
نور الامین یوسفزی وایي په تعلیمي نصاب کې ښځو ته هم نمایندګي ورکولو د نومیالیو ښځو شاملولو لپاره یې په 2013 کال کې حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي، خو تر اوسه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
د خپل پښتنو مېرمنو نه داسې خبرې داسې شاملول په کار دي چې د هغې کوم فعال کردار وي، ځکه چې هغه ماشوم کله وګوري چې زما دا مور چې ده یو پل دوسره په کور کې ظلم زیات وي او بل پل هغه په نصاب کې هم وي، نو دغه ماشوم ته به هم دا خپله مور چې دی نو دا به ورته یو ډېر کمزور صنف ښکاري او د دې به ته څه دا به ورته یو غیر سماجي مخلوق ښکاري. تاسو وګورئ تر اوسه لا زموږ په نصاب کې ملاله نشته، هغه ملاله هم نشته چې اټ کمې چې په میوند کې کردار ادا کړو، لکه د کوټې کې چې کوم دی نو یو بیبي وه د تیرانیانو سره مسلسل چې بجیت کړی دی او هغه به هراول تسپکی ولاړه وه، د ټول نه مخکې ماغه بیبي ولاړه وه. یوازې د مکرب خان د بیبي واقعې درته ووایم، د ملک احمد د بیبي، نو تاسو به حیران شئ چې دغه بیبیانې دومره اهم وي چې د دوی دا شخصیتونه چې د دوی لپاره همساګانې وي، د دوی نه ادام ساګانې کړې، دوی پر مخې غورځېدل.
دا چې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو کسانو په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې لخوا صوبایي حکومت ته ورکړل شوي وړاندیزونه تر اوسه ولې نه دي عملي شوي، په دې اړه مو د خیبر پختونخوا چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید حکومت د ټولنې د پرمختګ او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وکړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردوونکو تیر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د مشال ریډیو په مرسته د امن په نوم کلتوري میله وشوه چې پکې د سیمې هنرمندانو سیاسي او قبایلی مشرانو د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون زده کوونکو برخه واخیسته. په دغه اړه باندې زموږ همکار سیلاب محسود نور معلومات راکوي.
د شپږم په شپه د ډیر اسماعیل خان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو دپاره د امن په نوم سندریزه اتڼیزه میله په لوی درنښ او په جوش جذبې سره ولمنځله شوه. د ډیر اسماعیل خان ناظم بخشینای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه و. په دغه موقع په پوهنتون کښې د قبایلي طالب علمانو د اتحادیې مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د میلې په باره کښې په دا رنګ وږغېده.
مشال ریډیو موږ ته سندریزه اتڼیزه میله جوړه کړې ده. مشال ریډیو موږ قبایلي اوس یې مخته هم رسولی ده، خو چې د نن کوم پروګرام مشال ریډیو موږ د قبایلي دپاره کړی ده، دغه تعریف صفات موږ په خپل الفاظ کښې نه شي بیانولی. د مشال ریډیو نه موږ بیا ته وکولري چې موږ د قبایلي دپاره په دغه لمبر باندې خپلې پروګرامونه ارینج کړو.
میلې ته راغلي یو ملما د ظفر آباد مرستیال ناظم عرفان مسعود وویل
د پروګرام ته چې ضرور لرلې مو ته ډېره خوښي محسوس شوله چې مشال ریډیو چې کوم دا کوشش وکړو د ریلې ډېر زبردست پازیټیو کوشش وکړو. یو خو یې دا وکړه چې د ټول ټرایبل په یوه ځوی کړل او خلک یې ته دا وشول چې په ټرایبل کښې څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څرنګه غیراتي او پښتین خلک دی.
تر میلما مغشینی کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې خوند چروت په دا رنګ بیان کړ.
زه دا وایم چې دا د تاسو مشال ریډیو یو ډېر ښه یو ایفرټ دی، یو ډېر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی. دوره کراوډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی، ما لا پورې ډی خان کښې نه دی لیدلی. ان شاء الله زه ګورم دا چې دس سټیج نه به مخته وم، نورو قومو ته به وم، نور سټوډنټ فیډریشن ته به وم. ان شاء الله یو بوست ملاویږي او خلک به ان شاء الله مخته راځي.
یاد دې وي چې په دغې سندریزې میلې کښې په ګومل پوهنتون کښې په زده کړه لګیا د پښتونخوا د مختلفو سیمو او قومونو سره تعلق لرونکو د 2000 نه زیات طالب علمانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ دپاره، د یو لښت خاورې دپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وای کړی نو بچی نن به د تا تعلیم چرته و، نن به تا د اوټاک چرته و.
هلته به شا خنما لی کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مره تو بابا جان څه پخواره ضایع خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
اوریدونکو د سوات په سیدو شریف کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې تر سوري لاندې یو کلتوري میله وشوه چې پکې د سیمې زده کوونکو برخه واخیسته او د خپلو هنرونو مظاهره یې وکړه. دغه میلې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و، موږ له راپور راکړي.
سیدو شریف سوات پیز آباد کې را جمع شوي بیلابیلو سکولونو ماشومانو راغلي میلمنو ته کلتوري هلې ځلې وړاندې کړې چې پکې چندرو روایتي سندرې او اتڼ شامل و. دې ترڅنګ د سوات په لاسونو جوړ کړی شوي شاعرو ستالونه هم لګېدلي وو. دغې میلې ته راغلي زده کوونکي ډېر خوشحاله ول چې پکې بعضو ماشومانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم حیات دی، مونږ لبې ولیدي دلته دا چندق شو او دلته ګانې شوې، دا سټایلونه مایلونه شو، دا هر څه مونږ ولیدل او مونږ د دې نه ډېر خوشحاله شو.
عبدالله خان مینم دی، کلاس 7 یم. مونږ ډېر خوشحاله شو دلته کې لاړو، انجوی واغسته. مونږ د سوات کمې ښکلې جوړې چې راي ولیدي.
میله کې شامل د شخصي سکول پرنسپل خورشید خان وای
زه ډیر په افسوس ویم چې مونږ هغه پخانی خپلې کمې لبې وې هغه یې کړې. مونږ ورته پتې پتې هغه خوړنګان میرا ډبلا امپلکه کې ګولی ډنډا پر پټونه آنک مچوري هغه ټولې لبې وړو اوس کتاسې تپوسو کې دیول نه ورځي. نن دا غي ذکر وشو نو ډیره ښه زده کړو ماشومان دا غي سره لکه زمونږ هم یاد تازه کړو او دیو سره هم لکه فیمیلیر شو.
پلاسو جوړ کړی شوی د سوات کالی شالونو ستال لګون کی د سلام پور نیلم وای چې دا سیستالونو سره دوی کاروبار ډیر خشي
دا بایده د چاسیزونه ختمي غینا کنا ورکیږي نه خو منګي نه ونو جنکو ته خیو چې نور نور جنکې را لویږي منګي ورته خیو نو هغه د ثقافت هغه لکم کم سیزونه چې مخکینی نه هغه نه ورکیږي او هغه د کاریګریم سیوا کیږي او هغه استعمال هم سیوا کیږي.
کلتوري میلا تابع کون کی د مقامی غیر دولتي ټولنې مشر عثماني ګل دغه مقصد په اړه زیاتوي
بنیادی مقصد هم دا دی چې دا کم نسل چې زموږ مشران هم کینی زموږ د وړم کینی او هغه زموږ هغه زړی کیسې وي زموږ کوم زړی چې د صورتو هغه جمدی وساتي او هغه د دوه ذهن کې کینی او راتلونکي وخت کې د خپل نسلونو ته ورویسي.
کلتوري میله کې زده کوونکو ښکا یو خوا د ستالونو څخه شیان واغستل نو بل خوا یې په سټیج کلتوري خاکې سندرې هم وړاندې کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کوم دغه سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د رلای به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاین بنیر له اجازه ورکې هر څه چې خاد آباد او بریا دوست
چاخت زہرو بخامار ملری منصور وگر زی مستانہ ملا بدار ملری منصور وگر زی مستانہ ملا بدار ملری وقت برازی رازی مارغان درا شز منگ لپو کے دے زالیو کی مارغان درا شز منگ لپو کے دے زالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگر زی مستانہ ملا بدار ملری وقت برازی رازی بغریونی ولی انداز داسه وکړه خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار